د ازادي رادیو پښتو خبری شات سات ته شرغلاست د مازیګر څلور بجې سوی زملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربانایم. جمهوری ریاست وای هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خونړی حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
اول مهم خبر خدا دی چې په کراچۍ کې و پولیس وژل سوي. د هغه پولیس دی چې د ګوزڼ یو پولیو واکسین د یوې ډلې امن ته ګمارل سوي وه. بل خبر دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته ورسېدی. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې د واشنګټن او ریاض ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې کړکېچنې سوي دي.
مننه صالح صاحب. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په کابل ښار کې د پرونۍ چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر څلور شپېته تنو ته رسېدلی. د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکاره کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي، او یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله څه باندې اتیا کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د پرونۍ چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر څلور شپېته تنو ته رسېدلی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې درې سوه اووه څلوېښت نور ټپیان شوي دي.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د طالبانو د تېرې ورځې په تروریستي حمله کې زموږ څلور شپېته هیوادوال وژل شوي چې اکثریت یې ملکي وګړي او درې سوه څلوېښت نور ټپیان شوي دي.
د حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی، د بېلابېلو کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا په سختو ټکو غندل شوې ده. بل لور ته د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه شي، دوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. مدني فعالانو نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکاره کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. دوی د سې شنبې ورځې برید جنایي جنګي جنایت یاد کړ، او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له حکومت او نورو مدني فعالانو وغوښتل چې د نور په هیواد کې د بې ګناه کسانو د وینې تویونې په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په یو شمېر شمالي، شمال ختیځو او مرکزي ولایتونو کې څه باندې اتیا کسان وژلي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا زیانونه د تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان او په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي.
له بده مرغه په بدخشان ولایت کې عمومي سړک په ځینو ځایونو کې ستونزې پېښې کړي. کرنیزو ځمکو هم زیان لیدلی او کورونه هم ویجاړ سوي دي، او مخابراتي خدمات یې ټکنی کړي دي.
همدارنګه د زیانمنو شویو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له زیانمنو سره مرستې وشي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې له زیانمنو سره یې د مرستې لړۍ پیل کړې ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس چې د دوو امریکایي لوړ رتبه سلاکارانو په وژلو تورن ونیول شوی، د دغه وزارت د جنایي جرمونو عمومي رئیس جنرال ظاهر نن خبریالانو ته وویل چې نیول شوی کس عبدالصبور نومیږي، او څلور کاله وړاندې دوه امریکایي سلاکاران یې په دې وزارت کې وژلي وو. نوموړي وویل چې عبدالصبور هم تر دې پخوا په کورنیو چارو وزارت کې په دنده بوخت و. دا و تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورئ.
په موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو په کراچۍ کې و پولیس چې د ګوزڼ یا پولیو واکسین د یوې ډلې په ساتنه بوخت و وژلي دي. پولیس وایي وسلوالو کسانو نن د څو دقیقو په بهیر کې په دوو حملو کې دغه و پولیس وژلي دي. حمله کوونکو د پولیسو پر موټر ډزې کړې، او په موټر کې سپاره څلور پولیس یې وژلي. درې نور پولیس چې په سیمه کې په څارنې بوخت و وژل سوي دي. په پیښه کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې سخت دریځې لوړ نوښت نوښت د ګوزڼ یا پولیو واکسین پر کارکوونکو او د هغوی پر ساتونکو حملې کوي. پاکستان او افغانستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې د واشنگټن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترینګلې سوي دي. اوباما به نن ناوخته د سعودي عربستان له شاه سلمان سره خبرې وکړي. سبا به ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان په ګډون د خلیج شورا د همکاري شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ملګری وي. د تاجکستان چارواکي وایي د شمالي ولایت سوغد یو ملا امام او څلور نور کسان د یوې منصبې مذهبي فرقې د پیروي له کبله بندیان سوي دي. په بابا جان غفور سیمه کې یوه قاضي باهر ظاهر زاده د ازادي راډیو تاجکي څنګه تفرون ویل امام حامد کریموف د مذهبي کرکې او د ممنوعه فرقې سلفیزم د نظریاتو خپرولو له کبله په اته کلبان محکوم سوی دی. د قاضي په خبره ده سلفي فرقې څلور نور پیروان په اوه وکالبان محکوم سوي دي. په تاجکستان کې سلفي فرقې ته د یوې سختریزې ډلې په سترګه کتل کیږي او له 2009 میلادي کال راهیسې ورباندې بندیز لګول سوی دی. د ناټو سفیرانو نن په بروکسل کې له خپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسېد چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ رویټرز اژانس ته وویل د ناټو او روسیې د شورا د دې غونډې هدف د اوکراین او نورو مسایلو په باب د نظرونو تبادله ده.
We are going to discuss the fact that we are now convening
دوی وی حقیقت چې د ناتو روسي په شورا کې ور باندې بحث کیږي. دا معنا نه لري چې موږ په عادي ډول بیرته خپلو چارو ته ستانه سیو یو. په 2014 میلادي کال کې موږ د عملی همکاري د زندولو فیصله وکړه. سړې جګړې وروسته موږ خپل ډلې دفاع نور هم غشتل کړه. موږ فیصله وکړه د سیاسي ډیالوګ چانس ولرو. د ناتو او روسي شورا اوس د روسي سره د سیاسي ډیالوګ زمينه برابروي. په همدې حال کې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبرداری ورکړ چې د ناتو او روسیې ترمنځ بې باوري به نتیجه ستونزمنه کړي. ناتو د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر تصرف وروسته له مسکو سره ټولې عملی همکاري وځنډولې. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله له درکه سوي دي. چارواکو پرون په هغه زلزله کې د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ټپي کېدل تایید کړل. که څه هم د منټا په څیر د زلزله ځپلو شارګوټو اوسیدونکو انتقاد کړی چې د ژغورنې هڅې ډېرې ورو روانې دي، خو د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا بیا د ژغورنې په چارو کې د پاوز مننه وکړه.
Gracias a los transportes de nuestras fuerzas armadas.
La pausa na manana che da khpul lari motor pa mraste da mraste ra savani charo ta santia barabara kade wa shkara da che hara dawlati idara da da si gamun ki pesh pawandi pa sha nazam sara karo faaliyat kawi. د کولمبیا، مکسیکو، هسپانیا او نورو هیوادونو په سلګونو مرستندویان د اکوادور له چارواکو سره د زلزله ځپلو د ژغورنې په هڅو کې همکاري کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون له شنبې تر دوشنبې پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان ته ځي. بانکیمون د شنبې یو شنبې په ورځو د ګرجستان د صدر اعظم په بلنه په تبلیسي کې پاتې کیږي. دا به ګرجستان ته د مون اول رسمي سفر وي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي ښاغلی بان به وروسته د دوشنبې په ورځ ارمنستان ولرسی او په آذربایجان کې به هم تمسی. او سم سبابون کاکړ مو د هوا له حال خبروي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 19.9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19.9. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.4. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 18.6. بامیان هوا باراني، د تودوخې لوړ درجه 15.-15. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18.4. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.8. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.8.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. جمهوریت ریاست وای هر هغه چارواکي به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړي حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی او لا غیری د کړی د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزایي.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وای ک په نظام کې د نن له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونسي، هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د نامنیو وسلوالو بریدونو اووه میاشتې پوره کیږي او د هلمند والی وایي یو شمیر ولسوالۍ چې له امنیتي تهدید سره مخامخ وي هغه په وروستیو کې د طالبانو لخوا د اعلان شویو عمري عملیاتو مخکې هم له دې تهدید سره مخامخ وي.
د عمري عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو پښتو خبری سات اوري. جمهوری ریاست وای هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خنړی حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوری ریاست مرستیال وای اندو خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې جمهوری ریاست د دغه پیښې څېړنې ته د افغانستان امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي او کارپوهان د امنیت په ټینګښت کې د ملي وحدت حکومت ناکامه بولي. قسیم سولمل دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سهشنبې ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغې پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به نتیجه اعلان کړي. شغله مینپال وای هغه افراد او مسولین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړي وي.
ملي امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت تعین شوی دی چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کوشي په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودی. ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي په پیښه کې غفلت کړی او ناغېړي کړي د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنۍ نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان سوې وه خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سهشنبې په ورځ د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې پر قطعې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل سول او 340 تنه ټپیان دي. دغه پېښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل سوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډېره د کابل د پرونۍ پېښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمیر غړو دا پېښه وغندل او د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکي پتمن په دې اړه وویل
دا په کابل کې او یا هیواد کې لومړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بېرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي پوځي چارو کارپو اسحاق قطمر وای د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د پنځم ستون غړي وپیژندل سي او په وړاندې اقدام وسي.
د پرون د چاودنې په اړه په کابل کې د امنیتي ارګانونو د چارواکو کانفرانس روان دی چې په کابل کې زموږ همکار حدیث پردیس را سره په لیکه دی او لږ وروسته به تاسو ته په دې اړه معلومات در سره شریک کړو. د ازادي راډیو په دې خبري سات کې را سره د پرونی خونړۍ پیښې په اړه د خبرو لپاره د مدني فعال او د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر را سره دی چې په دې اړه به ورسره ستاسو پښتنې او ځینې داسې پښتنې چې ټول افغانان یې لري له دوی سره مطرح کړو. سپار صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم. جوړ په خیر.
ډیره زیاته مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې برخه اخلئ. سپار صاحب تاسو موږ ته وایاست چې ډیر افغانان وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بې معنا دي ځکه چې وسلوال ځان برلاسي بولي نو سوله کول نه غواړي. آیا حکومت باید د سولې مذاکرات پر مخ یوسي او که څنګه؟
د جګړې پای بل اخره سوله ده. افغانان ټوله یو غوښتنه لري چې هغه په خپل هیواد کې سوله ده. ټوله سوله خوښوونکي او سوله غواړي. منتهی زموږ په ګاونډ کې او زموږ په کور دننه کې ځینې حلقات او کریستا چې د دوی ګټې په جګړه کې دي هغه کسان چې ګټې په جګړه کې وي هغه دغه د پرون رقم غمجنه پېښه یو بهانه ګرځوي او د سولې روان ردوي. نو زه خپل طرفدار د سولې دروان يم منتهه نوکي په جدي موقف کې او د سولې د خبرو سره پر اړخ د افغانستان د دفاعي ځواکونو د ښه مدیریت لپاره کار کول، مسلکي بودن ته توجه کول او د وظیفوي غفلت کوونکو په مقابل کې مجازات ورکولو پلوی یم. یعنی زموږ دفاعي ځواکونه باید تقویه شي تر څو د دغه ډول پیښو او د دښمن د ټولو تحرکاتو مخه ونیول شي.
سپار صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې یو شمېر هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي، د نړیوالو رول په سوله کې څنګه ارزوي؟ او د ولسمشر د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر چین ته تللی چې پر پاکستان فشار راوړل سي، په دې اړه څه وایاست؟
دا مهمه خبره ده چې موږ جګړه یو بینالمللي جګړه ده، یوازې د افغانستان په دننه کې د افراطیت خپرېدل هدف نه دي، بلکې و نورو هیوادو ته هم سرایت کول او بالاخره هغوی متضرر کول د همدغه افراطیت پلان دی. نو د دې لپاره موږ د نړیوالو سره مشترکې مبارزې ته، مشترکې همکارۍ ته، ګډې همکارۍ ته اړتیا لرو او د دغه همکارۍ په سلسله کې ډېر زیداخله او مقتدر قوتونه لکه د امریکا متحده ایالات چې هم په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ د نړۍ سوپر پاور دی او دوم اقتصادي او با قدرت با نفوذ ملک چې هغه چین دی، د دې دواړو همکاري که د افغانستان سره د سولې په لاره کې وسي او پر هغه کسانو او کړیو یا هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د جګړې دپاره لمن وهي، دا به د افغانانو دپاره بالاخره د سولې ښه پیغام ولري.
سپار صاحب، تاسو د سولې د خبرو راتلونکی څنګه وینئ؟
دغه پیښه متاسفانه، دغه غمجنه پیښه د سولې پر روان باندې څه ناڅه منفي اثر هم اچولای شي. د موقت وخت لپاره ممکن د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه خلل زیات شي، څه فاصله ایجاد شي، ځکه افغانستان خدا سبری شي چې اجرائیه رئیس خو لا د وړاندې اعلان کړی دی چې زه خپل سفر و پاکستان ته ځنډوم او ممکن په راتلونکو کې نور هم دا څېړنې داسې وښیي چې د دې پراه پر پاکستان خاصتا واچول شي. نو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به نوکې اړیکې سره کړکېچنې وي. ولې د جګړې لپاره، د جګړې د مخنیوي لپاره بینالمللي علاقمندي او په پاکستان او افغانستان کې د ولسونو علاقمندي تر هڅه قوي ده او بالاخره دا فاصله ممکن د افغانستان په ګټه حل.
ډېره زیاته مننه احمد شاه سپار صاحب. احمد شاه سپار و چې د کندهار څخه زموږ سره پر لیکه و او د سولې په اړه یې را سره خبرې کولې چې پرونۍ خونړۍ حمله به د سولې په پروسه څه اغېز ولري. همداراز د پرونۍ خونړۍ پیښې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح را سره دی. صالح صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامونه دي ورسیږي تاسو ته، مننه کوو چې له موږ سره په دې خپرونه کې برخه اخلئ.
سلامت شئ، په خدمت کې.
صالح صاحب، زموږ پوښتنه دغه ده چې ولې دومره لویه پېښه وسوه؟ آیا امنیتي ارګانونه د امنیت ساتلو وړتیا نه لري که څنګه؟
په لومړی سر کې خو زه د ټولو شهداو ته دعا کوم او د دوی کورنۍ ته د سختن تعالانه صبر جمیل غواړم. خدای دوی ته توان ورکړي چې دغه ستر غم په مقابل کې توان او طاقت ورکړي. دا د اټکل وړ خبره داسې یو پیښه په افغانستان کې خاصتا د پلازمینه په کابل کې کیږي، په دې خاطر چې که تاسو په یاد ولرئ پروش کال د شاه شهید پیښه وشو چې په هغه کې هم پسل هاو افغانان ټپیان شو او شمیره زما په یاد نه وي خو شاوخوا اتیا کسان شهیدان شوي وو. او بیا پاکستان ژمنه وکړه چې موږ افغانستان سره د سولې په راوستو کې همکاري او مرسته به وکړو، موږ ته وخت ورکړي او بیا د دوی د ژمنې په اساس افغانستان دولت خپل هغه تبلیغاتي کچه هم ټیټه کړه او د پاکستان په مقابل خاموشي اختیار کړ. او سږ کال چې وشو بیا هم پاکستان وویل چې موږ ته تر مارچ میاشت وخت ورکې او موږ طالبان دې ته وهڅوو او خپل نفوذ به کار واخلو چې دوی خبر اترې ته حاضر شي. خو نه یوازې چې ټول دغه ژمنې تش و او عملي نه سو، طالبان د عمري په نومه د خپل عملیاتونه پیل کړ چې په کندز دوی ناکام سو، په نور ولایتونو کې دوی ناکام سو او وتوانېدل چې د دوینې حمام جوړ کړي په کابل کې. آیا دا د امنیتي ارګانونو ضعف ښیي یا ناتواني؟ موږ باید څو ټکې ته پام وکړو. یو چې زموږ په ګاون کې یو اتومي او ډېر قوي حکومت چې پاکستان ده، هغوی موږ سره په جنګ کې دي. که موږ دا غواړو چې اعلان وکړو که نه وکړو، خو رښتیا دا ده چې حقیقت دا ده چې دا جنګ د پاکستان لخوا د افغانستان د ټول مملکت او خلک پر ضد دي. موږ هر څومره چې دغه جنګ له تاریخ څخه ځان لرې وکړو، دا خلک ته د منلو وار نه ده. خلک پوهېږي چې ستونزه پس ده. آیا دا ناکامي وو؟ بالکل یو ناکامي وو. که تاسو وګورئ چې دا موټر څنګه راوستل شوی ده او دلته پارک شوی ده او دومره بې احتیاطي چې شوی ده، بالکل دا یو ناکامي ده. او د دې ناکامي له وجې نه باید رئیس جمهور، ولسمشر ځینې خلک له کاره وباسي او لرې کړي، او نوی خلک چې ښه توانایي لري باید په مختلفو برخو کې دوی وګماري. که داسې فکر وشي چې دا آخري پیښه و نور نه کیږي، دا اشتباه ده، دا غلط ده، دا آخري نه و، دا اولي هم نه و، آخري هم نه و. متاسفانه دا جنگ مخ په اوږده کېدو ده او اړتیا ده چې افغانستان حکومت خپل او
مننه صالح صاحب، تاسو یادونه وکړه د شاه شهید له پیښې وروسته هم افغان حکومت عکس العمل وشو او پاکستان یې په مستقیمه توګه مخاطب کړ. اوس ښاغلی عبدالله پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه، د دې پر ځای چې خپلې هغه خبرې بیا تکرار کړي، افغان حکومت باید څه وکړي؟ یعنی د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه او له پاکستان سره د اړیکو په اړه.
مخکې له دې چې موږ په خپل خارجي پالیسي څه بدلون او تغییر راوړو، د اړتیا شته چې موږ خپل خلک ته، افغانستان خلک ته، افغانانو ته ډېر په واضح الفاظو ووایو چې دا دشمن څوک دي. که تاسو ووینئ او دوی دریز ته غږ ونیسئ، دوی وایي چې د افغانستان دشمنان، دا دشمن نوم لري، دا دشمن اطراس لري، دا دشمن مشرتابه لري، دا دشمن سوقداره لري. یو خو دا اړتیا ده، که چیرې تاسو غواړئ چې خلک حاضر واوسي، چمتو واوسي چې د ارزښتونو څخه دفاع وکړي، زموږ د درې رنګ بیرغ څخه دفاع وکړي، زموږ د قانون اساسي څخه دفاع وکړي، او خلک دې ته حاضر شي چې خپل زامنو ته اجازه ورکړي چې امنیتي قواو سره ګډ شي، باید دوی پوه شوي چې دا دشمن څوک ده. خلک پوهېږي چې دشمن څوک ده او حکومت د هر غلطه ملاحظه چې دوی سره دي نه غواړي چې دا دشمن ته تعریف ورکړي. دا یو مسله. دوهم، موږ باید خپل خلکو وینو ته ارزښت ورکړو. او دا افغانستان دپاره د پرونۍ پیښه ډېر یو ستر غمناکه پیښه وه چې تر 400 کسان وژل شوي دي او ټپیان شوي دي،
او اکثر د آسیا سلنه پورته ملکی خلک دي، ماشومان دي، زنانه دي او د عام خلک دي چې هلته کاروبار کوي. نو موږ ته پکار وه چې د دغه ستر جنایت رسمي شکل ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو، خپل خارجي او ملګري ته او خاصتا امریکایانو او اروپایانو ته وښایو چې دا کوم عادي پیښه نه وه. تاسو وګورئ اوسه پورې د افغانستان د دولت لخوا ملل متحد ته کوم لیکل شوې دوسیه نه ده ورکړل شوې ده چې دا جنایت تر شا څوک دي، د چا لاسونه دي. دا حسب اعلامیه ورکول د حل لاره نه ده. چې موږ کولای شو دا ده چې د خپل دریځ پاکستان سره موږ معلومه کړو. پروش کال ډاکټر صاحب اشرف غنی وویل چې زه د سولې خبرې کوم او د پاکستان پیغام ما ته مرګ او ژوب نه ده. دا د خلکو په منځ کې ډېر ښه اغېزه او تاثیر درلوده او خلک داسې فکر کوه چې د دې نه وروسته موږ به پوه شو چې زموږ دښمن څوک دي. بیا د هغه وینا وروسته تر ننه پورې معلومه نه شوه چې خبره کوم ځای ته ورسېده. موږ اړتیا لرو چې نه یوازې په خپل بهرنی سیاست کې، د خپل داخلي مسایلو کې له وضاحتو څخه کار واخلو چې متاسفانه
مننه صالح صاحب. لکه تاسو چې به هم لوستي وي، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وړاندیز کړی چې حکومت باید ژر تر ژره د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی اعدام کړي چې په کابل کې بندي دی او ورباندې د اعدام سزا وتلې. آیا تاسو فکر کوئ چې د داسې کسانو چې د بندیانو په بدل یا بله موافقه کې ځینې کار اخیستل کېدای سي اعدامول به سم کار وي، که نه دا به حقانی شبکې ته یو جدي پیغام ولیږي؟
نه یوازې چې زه د انجینیر صاحب نبیل خبرې تاییدوم، د معلومات لرم چې یو څو موده کېږي چې د افغانستان دولت لخوا حقانی سره پټ خبرې روانې دي چې تر څو د انس له بنده څخه خوشي شي. که دا انس له بنده څخه خوشي شي، دا یو ستر جنایت ده چې باید د دغه جنایت موږ مخنیوی وکړو. او مسله په دې نه ختمیږي چې موږ یو کس یا دوه کس اعدام وکړو. د افغانستان عدلي سیستم باید اصلاح شي، ریفورم راسي، او دا طالبان چې په بند پاتې دي په پلچرخي کې یا په باګرام کې یا نور ځایونو کې، ځینې داسې خلک دي چې دوی په سلهاو کسان وژلي دي او قاضی هغه ته درې کاله یا دوه کاله بند ورکړی ده. دا خپله یو جنایت ده چې تاسو یو قاتل ته یوازې دوه کاله، درې کاله یا پنځه کاله سزا ورکوئ. سزا یې د دې چې دوی باید عمر قید شي یا اعدام سزا ورکول شي. زه فکر کوم چې د یو سړی اعدامول، حالان که دا یو سن آسه خلکو تا کسالیت ورکول ایسی، خو باید موز خپل عقلی نظام اصلاح کو او طالبان باید دیتا پوسی چه که چیر دوی نیول کیجی یا رشوت پزاریه واسطه پزاریه یا اوسو تقلوبی سنجه لیگل پزاریه دوی نسی کولای چه خپل اندیوالان د افغانستان د زندانونو څخه خوشي.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب چې زموږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د پرونی خونړی پیښ په اړه له موږ سره خبرې کولې. په همدې اړه په کابل کې یو خبری کانفرنس روان دی چې د افغانستان د ملي امنیت چارواکي پکې خبرې کوي او زموږ خبریال حدیث پردیس هلته دی چې را سره پر لیک دی. پردیس صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه پردیس صاحب، د خبری کانفرنس په اړه را سره کوم نوی جزئیات دی چې را سره شریکولای سي؟
بله، بشیر صاحب د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی او د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری او د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و. شیبه مخکې دغه کانفرنس خلاص شو. دوی ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د هدایت په اساس په کابل کې د پرونۍ پیښې په اړه تحقیقات روان دي او په دوو موردو کې تحقیقات کېږي چې دغه پیښه اول په دې کې د چا لاس و او دویمه موضوع دا چې دغه پیښه څنګه واقع شوې ده. دوی ویلي چې لومړنۍ پایلې دا ښیي چې په دغه پیښه کې یعنی دا د افغانستان د مرزین نه د باندې که څه هم مستقیما د کوم هېواد نومې وانخېستې خو دوی ویلي چې حقاني شبکه او نورې ډلې ترهګرې ډلې چې هغه د افغانستان د پول نه د باندې موقعیت لري له هغه ځایه دا عملاً کنټرول کېدله خو تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې روانې دي او وروستي جزئیات به بیا په رسنیو سره شریک شي.
ډېره زیاته مننه حدیث پردیس و چې د کابل څخه د پرونۍ خونړۍ حملې په اړه معلومات را سره شریکول. د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونۍ حمله کې 46 کسان وژل سوي، تر 340 زیات نور ټپیان دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 20 وسلوال وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس چې د دوو امریکایي لوړ رتبه سلاکارانو په وژنې تورن و نیول سوی دی. د مدني ټولنو غړو د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې د 16 افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملان مجازات کړي. په موټر سایکل سپرو وسلولو کسانو په کراچۍ کې و پولیس وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما سعودي عربستان ته ورسېد. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې د واشنګټن او ریاض په اړیکو کې کړکېچ زیات سوی. د تاجکستان چارواکي وایي د شمالي ولایت سوغد یو ملا امام او څلور نور کسان د یوې مناسبې مذهبي فرقې د پیروي له کبله بندیان سوي دي. د ناټو سفیرانو نن په بروکسل کې له خپلو روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستي زلزلې له کبله لا درک سوي دي. او سپورتي خبرونه له سبون کاکړ څخه واوري.
سلام په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ایکاپ سیالیو کې د ګډون په هدف نن خپل سیالي په هالند کې پیل کړې. د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي په لومړیو کې د 15 ورځو لپاره د 40 لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د ایکاپ سیالي د جولای په 14 په هالند کې ترسره کیږي. د شاهین اسماعیل ټیم لپاره د غوړ لوبغاړي منډلو په خاطر د 15 فصل لیگ سیالي روان دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې یو لوست ټیمونه ګډون کړي چې پایلو به سبا تر سره کیږي.
د افغانستان غوړ لیگ سیالي کې د مې نن سره د دوه ټیم فائنل لرو. سره د دوه سرخي کې او سبا ته به سلام فائنل لرو او د هدف د ټورنمنت او چې کلی غوړ لوبغاړي شاهین اسماعیل د متخصص ټیم په سبا نه انتخابي.
د شاهین روفي په خبره د دغه پایلو به ورسته به وشت غوړ لوبغاړي د شاینی اسماعیل ټیم لپاره انتخاب شي. او د افغانستان د هاشیاره کراټي فدراسیون مسؤل وایي چې د هاشیاره کراټي د منتخب ټیمونو ترمنځ 12 دور سیالي نن پیل شوه. د دغه فدراسیون مشر غلام جیلانی پوپل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په دریو کټګوریو کې د 200 لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. شغلي غروب زیاته کړه چې د دغه سیالیو په وروستیو کې به درې غوړ لوبغاړي د کاپیسا د منتخب ټیم لپاره غوړ شي. د خبرنو پای.
د دې خبرونه په دوام کې دا مطالب لرو. د طبیعي پیښو په وړاندې د امدګۍ اداره وایي د روان کال پسرلني بارانونو او سیلاونو د هیواد په شمیر شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې څه باندې 80 کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. په بروکسل کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا غونډه به نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګون نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. په دې اړه نور معلومات خپرو. د کونړ اوسیدونکو د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې روانو خبرو ملاتړ کوي.
زمام پیشنهاد دا د ریولوشنو په نامه نه چې د سولې دغه پروسه ته دوام ورکړي شي.
د دغه او نور خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونسي، هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. دغه فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکاره کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. ولسمشري ماڼۍ که څه هم دا مني چې په داخل کې ځینې کړۍ له وسلوالو سره همکاري کوي، خو وایي ولسمشر په دې اړه جدي دی. تفصیل یو ځل بیا له محمد حدیث پرتیس څخه اورو.
په کابل کې د سه شنبه ورځې د خونړي برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمیر مدني فعالانو دغه برید جنګي جنایت وباله. مدني فعالانو د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکاره کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدني فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دی په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سه شنبه د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي. دی وایي د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوو چې په نظام کې دننه د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژندګلوۍ په برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی د محاکمې په برخه کې فوري او جدي اجراءات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرحو سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو په اړه ویلي وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سه شنبه په ورځ په کابل کې د زورورې موټر بمي چاودنې له کبله 46 کسان ووژل شول او 338 تنه ټپیان شول، چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې د دغې پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بېګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
راشئ، د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شي، او دا تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، باید د ټولو ممالکو ده. مونږ نه شو کولی ناست لکه د غوښې دیوال دوی په مقابل کې ودرېږو.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان میناپال د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا رد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګناه وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه را دوشي له داخله سره به همکاري نه ور سره ولي وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی او قاطع دی. د افغانستان حکومت درځ ډیر واضح او ډیر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کیږي او په پیښه کې په لاس لرلو کې هر څوک ملوث وي دې اقدامات او په وړاندې به جدي غبرګون ښودل کیږي.
مدني فعالانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خلکو او نورو مدني فعالانو وغوښتل چې نور په هیواد کې د بیګناه وینې تویونې په اړه چوپ پاتې نشي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سه شنبه د ورځې د خونړۍ حملې وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
او له هغو پیغامونو څخه یو څو اورو چې د پرونی حملې په اړه د ازادي راډیو اورېدونکو را لېږلي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
سلام علیکم. پرون د انچاري امدا د ګرد پاکستان د عیسائی کار دی. موږ د پاکستان د عیسائی سره غواړو چې موږ دغه مکوه. موږ داسې افغانان یو چې روسان ته مو ماته ورکړې ده، انګریزان ته مو ماته ورکړې ده. په والله دادی ولاکه د پنجاب په ودر څنګه پرېږدو؟ په موږ کار مه لره. موږ د کوټ کور کړو. موږ نفر دې راشیدان کړه، موږ نفر دې راټکان کړه. سلام علیکم.
سیولت خاکسار هستم. رویداد دیروز کابل را ما محکوم میکنم و بیشتر انتقاد ما بر سران حکومت وحدت ملی است که اختلافات درونی و بی برنامگی های مسئولین امنیتی باعث شده که این گونه عملات را کابل گوا باشه. پرسش عمده ای است که چگونه یک موتر مملو از مواد انفجاری تا این نقطه کابل میرسه و منفجر میشه. ما خواستم از سران حکومتی است که توجه کنند و
به حال مردم دل بسوزانند. تشکر. زه حاجی تنا د جلال آباد سره خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. زه د کابل د پرونی حملې عاملین افغانان دي او نه مسلمانان. کچیر د افغانان او مسلمانان وای د بیگنا افغانان وینه به نه توی اوله قرون د طالبانو ویان به شرمانه توګه دا پر پختل غاره واخیستا او وی ول چې دا کار مونږ کړای او دا مونږ ته یو چې دا د پردي خلکو په لمسون باندې یعنی د پاکستان په غلامۍ باندې او د هغوی په اشاره باندې دا کارونه تاسو کوئ لطفا دې کار نه لاس اخلئ کنه د قیامت په ورځ د الله په حضور باندې تاسو څه ځواب لرئ
د ازادي راډیو خبری ساعت
زموږ شخ له ازادي راډیو اوري د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د نامنیو او وسلوالو بریدونو اوه میاشتې پوره کیږي په مرجه کې د عامه نظم د کندکونو قمندانان او سرتیری وایي د عمری په نوم د وسلوالو تازه اعلان شویو عملیاتو ته چمتووالی لري محمد الیاس دای د مرجې د تریخ ناور هغې سیمې ته تللی چې بزګرانو یې د اوږدو ناامنیو له امله د تیر کال فصلونه نه دي ټول کړي
د لشکرګا څخه شل کیلومتره لري مرجې ته نارسېده د تریخ ناور په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنګ روان دی او هره شپه په ډېر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډېر تغییر نه دی کړی یوازې هغه ټنګونه او وسایل لرې سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا ویشتل سوي او پر سړک پراته وه د مرجې په تریخ ناور کې اوس هم عام خلک نه تر سترګو کېږي کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د ویشتل سوو مرمیو خورا ډېر پلچکونه تر سترګو کېږي دلته د افغان ځواکونو لخوا ډېرې پوستې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې سوي دي د سیمې اوسېدونکي وایي بلانغاره شپه جګړې کېږي د دې جګړو د درنو وسلو غږونه تر لشکرګاه هم رسېږي د تریخ ناور د سیمې اوسېدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي
ټکان دي جنګونه دي د کور سره نه سره وتلی کښتو مزګ ته نس تللی نو بل غوښتنه مې دغه ده چې دا زموږ منطقه سمه سي او دا زموږ په منطقه کې مقصد یو من امنیت راسي موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندگی ته خلاص
د مرجې ولسوالۍ اړوند د تریخ ناور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونو عملیات وکړل او دا سیمه وروسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې وه ونیوله خو تر لږ ځن وروسته یې ډېر کلي بېرته د طالبانو لاسته ولوېدل اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې د یو نوي فصل د پیل وخت رسېدلی دی طالبانو د عمري او حکومت د شفق په نوم عملیات اعلان کړي دي خلک د نورو بردونو او سختو ناامنیو انتظار کوي د دې سیمې اوسېدونکی چې کور د عامه نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یوه دیوال په اندازه لېروالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې نه دي ټولې کړي او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي
کښتنه ما یې دغه سپاتې دي تر اوسه وکړې لا نه دغه سکه ده موږ غوښتنه دغه ده چې برس خونو عملیات وسي زموږ ملکه خوښ شي موږ په دا خوشحاله یو چې ملکه سره سم شي امنیت راشي امنیت نشته فروش کړ کښتنه فاه دغه تر اوسه مې بل نه دکړل کړې دغه سپاتې دي تر کان دواړه طرفه کې یار څه هم طالبان کې مې دغه کې نو اوس موږ اړ نه یو څوک پر کابل لاړ شو اوس ګرد دا ځنه کور لږ ګرد بارسي وي دی وایي زه پاتې یم
د نامنوی پاړه د مرجی ولسوالۍ د دې سیمې د اوسېدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم مني کریم اتل ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کوټلي ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او نامنۍ نور هم لشکرګاه ته تر نږدې سمو وغځېږي
کچيري دغه رهبری وي په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچنی اندکو مسایلو باندې دوی کشمکشونه وي زه دغه وضعیت داسې تحلیلوم چې د طالبانو عمري عملیات به بیا هم کامیاب وي ځکه چې زموږ مسؤلین بې تفاوته دي او زموږ مسؤلین د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته یو څه پیدا کړي نه د سرباز پروا لري نه د ضابط پروا لري نه د افسر نه د هغه چا پروا لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالات کې قرار لري
سره لدی چې د جنگ لومړی کرښه ته نږدې هم اوسېدونکي د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بریدونو او جګړو له امله ورختا دي خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کېږي اما د شیشې مې پورز په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسان ته مرګ جوړه واړوله د هلمند ولی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل خبري ردوي حیات ازادي لري ټول د وسلوالو د ټولو بردونو په وړاندې چمتووالی لري
موږ به انشاء الله په دې وتوانی بوز خلکو ته داډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو د عمریا عملیاتو په اړه تاسو ویلې عمریا عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوې دي ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاس لوېدلې هغه لا غې نه مخ کوي دیو ماری عملیاتو په پایل سره په هلمند په امنیتی اوضاع کې هیڅ تغییر نه راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکړم چې عمری عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونڅه شوي په همدې ډول به وي او هیڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن د خوانه رانه شي.
ښاغلی حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته وویل ټولې هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د هلمند چارواکي د مارجې په تریخنور، د نادلي په چنجر او د لشکرګاه په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غښتلي کولو بوختي خو عام خلک وایي د دواړو خواوو د ډزو او مرمیو څخه په عذاب دي. عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو دپاره له وړاندې د یوه او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي. محمد الیاس دی، دا طبي راډیو، هلمند.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د طبي پیښ پر وړاندې د امدګۍ اداره وایي د روان کال پسرلني بارانونو او سیلاونو د هیواد په یو شمیر شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې څه باندې اتیا کسان وژلي او خلکو ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. د یادو سیمو زیانمن سوي له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
کله یوې خوا د روان کال پسرلني بارانونو د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو هیلې پیدا کړې، خو له بلې خوا خلکو ته د سر و مال زیانونه هم اړولي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې دغه بارانونه چې په ځینو ولایتونو کې د زورورو سیلابونو د راوتلو لامل شول، خلکو ته مالی او ځاني زیانونه ورسول. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلاونو په شمالي، شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولي دي. ښاغلی سیاس د دې بارانونو او سیلاونو د زیانونو په اړه وویل:
متاسفانه که بدخشان هم به حال مسیر شورای عمومی بدخشان
کرد. لابد مرغه په بدخشان ولید که عمومی سلک پا جنو زینو که ستونزی پیخی کردی، کرنیز و زمکو هم زیان دیدلی او کرون هم جار سویدی، سربیرا دا نوری فایبر سیستم تا هم زیان رسیدلی او مخابراتی خدماتی تکنی کردی.
خاغلی سیاس وویل دا زیانونا دا تخار، بلخ، بدخشان، غور، جوزجان، سمنگانو، پنشیر، بامیانو، دایکوندی، لوگر او غزنی ولایتونو که خلکو تا وختی دی. د افغانستان بزګران او باغلرون کې وایي چې دغه بارانونه به پر روان کال کې د دوی محصولات زیات او د اوبو د نشټوالي ستونزه به کمه کړي. د افغانستان خلک وایي په تیرو کلونو کې دومره زورور بارانونه لږ لیدلي دي. د زیانمنو شو سیمو خلک له حکومت غواړي چې له دوی سره د مرستې وکړي. د بدخشان د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالواحد طیبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د خلکو ستونزې داسې بیان کړي:
متاسفانه که بدخشان هم که حال مسیر شورای عمومی بدخشان زیاد
لابد مرغه په بدخشان ولید که عمومی سلک په جنو زینو که ستونزی پیخی کردی، کرنیز و زمکو هم زیان دیدلی او کرون هم جار سویدی، سربیرا دا نوری فایبر سیستم تا هم زیان رسیدلی او مخابراتی خدماتی تکنی کردی دی.
سربیرا پرده د غزنی ولایت اوسیدون که حکمت الله حکمت وای چه په دې ولایت که هم خلکو ته زیانونه رسیدلی او د حکومت مرستې غواړي.
غزنی ولایت مختلف ولسوالیو په کلیو باندو کې تخریبات هم شوي، زراعتي ځمکې هم وړې دي، باغونه یې مړن کړي دي، ونې یې وړې دي او کورونه یې وران کړي دي. زموږ غوښتنه خو له مرکزي دولت څخه ده چې افغانستان په ګوټ ګوټ کې شهر چې ضرر ورسوي باید کومکونه ورته ورسوي، باید معلومات یې وکړي، دقیق شمېره یې عاید تعین شي، د خساره چې رسېدله یا د انسانانو دا معلومات یې سره راټول کړي.
په دغو ولایتونو کې سږني بارانونه لومړني بارانونه نه دي چې خلکو ته زیان رسوي، بلکې څو کاله مخکې هم د یادو ولایتونو خلک له ورته پیښو سره مخ شوي وو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د وروستیو بارانونو او سیلاونو له زیانمنو شوو سره د مرستو لړۍ روانه ده.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمېرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دا ازادي راډیو ده. د کونړ اوسیدونکو د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنز د سولې روانو خبرو ملاتړ کوي او له دواړو خواو غواړي چې باید تر هغه د سولې خبرو ته دوام ورکړي چې څو یوې مثبتې نتیجې ته نه وي رسیدلي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په کابل کې د انجینر ګلبودین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې خبرو ملاتړ کوي چې د یادې ډلې پلاوی وای دوی د ولسمشر غنی وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او کله چې ارګ د سولې خبرو مثبته پایله اعلان کړي انجینر ګلبودین حکمتیار به کابل ته راشي. دینی عالم مولوی شاه جهان په څوکۍ کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو غونډې ته وویل دوی په هیواد کې د سولې په اړه د هرې غونډې او خبرو ملاتړ کوي او اوس چې د افغان حکومت او حزب اسلامي خبرې روانې دي خلک یې پایلو ته سترګې په لار دي.
د سولې په باره کې مسله چې په مرکز کې روانه ده ورونه یې پیشنهاد وکړو د دې ولسونو په نمایندګۍ باندې زما هم پیشنهاد دا د دې ولسونو په نمایندګۍ چې د سولې دغه پروسې ته د دوام ورکړی شي حقیقي شکل سره هغه زموږ غرونه دي په حکومت کې برخه والي حکومت دی ورته ورکړی شي حقدار دی د دې ولس بچیان دی د دې ملت لپاره قرباني کړی ده دا چوکۍ د چا شخصي چوکۍ نه دی دا هغې حقدار دی ورته ور دي کړی شي د دې جنګ نه نور دا ملت ستړی دی دا جنگونه نور د افغانستان نه ورکول غواړي.
مولوی نجیب الله حقیار هم د حزب اسلامي خبرې د دې لپاره مهمې بولي چې دې سره به نور وسلوال مخالفین هم د سولې خبرو باندې باور پیدا کړي او د جنگ په ځای به د خبرو اترو میسته کینی.
کوم مذاکرات چې د اسلامي د افغانستان د موجوده نظام ترمنځ روان دي خدای وکړي چې دغه مذاکرات په صداقت سره د دې ملک د خیرازۍ او آبادۍ او د سولې تامین لپاره کامیاب شي. دا به یو آغاز وي د سولې لپاره چې د دې سره به نور هغه جنګي ډلې ټپلې چې د سولې کوم ادرس سره نشته یا کوم اطمینان سره نشته د هغې یو حوصله به پیدا شي او را به شي او د افغانانو سره په یو ټغر باندې کېږي او دا کوم ورور وجنه کوم بې نظمي او کوم نامنی چې په دې ملک کې دغه به ختمه شي او ولسونه فعلا د دغه مذاکراتو د کامیابۍ په هیله دي خوشبیني او ملاتړ یې کوو خدای دې دغه مذاکرات کامیاب.
خلک وایي دوی د ژوند ډېره برخه د باروتو په لمبو او جنګونو کې تیره کړې هر ورځې جنازې په اوږو کړي او د خندا مخې نه دی لیدلې. اوس چې یوې مخالفې ډلې سره د روغې جوړې خبرې پیل شوي دوی هیله مند دي چې بریالی به شي او په هیواد کې به جنگ پای ته ورسیږي.
نسیم سیلاب هم د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو اوس مهال چې کوم د حزب اسلامي مشر او د دې ټوله ډله غواړي چې خپل حکومت څخه ملاتړ وکړي او راشي او د زما په نظر دا مثبتې خبرې دي که چېرته دی واقعا دا خبره رښتیا وي او د دولت سره همغږي او ملاتړ اعلان کړي د دې تر څنګ به نورې کومې ډلې چې دي کومې جنګیالۍ ډلې چې دي هغه به هم راشي او خپل ملاتړ به اعلان کړي. دا ښه نظر او ښه قدم بولو.
دوی له نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې د حزب اسلامي مشران له تور لیست څخه وویستل شي او باید چې د اوسنی حکومت یو برخه شي. دوی وایي له دې وړاندې هم په جنگ کې ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې شوي خو د یو شمیر بهرنیو او کورنیو لاسوهنو له امله بې نتیجې پای ته رسیدلي او بیا هم افغان وژنې او جګړې دوام کړی دی خو دا ځل له دولت او حزب اسلامي غواړي چې خبرو ته دوام ورکړي او ستونزه هواره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د روغتیایي علومو انسټیټیوټ ته د نجونو لیوالتیا زیاته سوې ده. د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي روغتیایي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسینګ په برخو کې زده کړې کوي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونه نجونې د عالي قابلګۍ او نرسینګ په برخو کې زده کړې کوي. مخکې د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د هلکانو په پرتله د نجونو شمیر کمرنګه و خو اوس یې شمیر زیات شوی. هغه نجونې چې دا مهال په قابلګۍ او نرسینګ څانګو کې زده کړې کوي وایي چې د خپلې خاصې علاقې له مخې دغه څانګې انتخاب کړي. وړانګه چې د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ د قابلګۍ د څانګې محصله ده په صحیح برخه کې کاری او سپیشل مسلک بولی او وایي چې غواړي ټولنې ته خدمت وکړي.
دا لیول کې هم په دې خاطر باندې پیدا سول چې دا اول خدای یو ډیر پاک مسلک دی، او بیا دا غسخه ورسته دا د ښځو لپاره یو ډیر لوی خدمت دی چې موږ باید وکړو، او بل دا چې په دې بخش کې ډیر ضرورت و داس کسان ته چې باید ښځو لپاره خدمت وکړي. نو په دې خاطر باندې موږ د پامیر هم دا خوښه و چې موږ باید دلته راسو زده کړو.
فریبا چې د کندهار د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د نرسنګ په څانګه کې زده کړه کوي، نوموړې وایي غواړي د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې خدمت وکړي، او که ولسوالۍ ته هم ضرورت پیدا سي لا به هم په پوره علاقه سره دنده ترسره کړي.
زما په فکر سره ډېر مثبت بدلون به راسي، که څه هم چې موږ شپخانې ته ولاړ سو د نارینه وو پورې نسبت و ښځو ته د نرسنګ برخې ته ډېر ضرورت شته، او بیا موږ هم تر خپل حده پورې ډېر کوشش کوو چې مور او ماشوم ژوند وژغورو، که څه هم زموږ په واسي یا هم د قابلګانو په واسي. زموږ د نسو څخه یوه دوره پیلن فارغه سوې ده، او هغوی هم اوس د ځینې په کلینیکو کې کار کوي، د مور او ماشوم روغتیا ته ډېره پاملرنه کړې ده، ځینې هم په شپخانه کې کار کوي. که چېرې موږ هم دا دوره فارغه سو کېدای سي تر لا هم زیات خدمت وکړو، او ډېر ستونزې چې د هغه به کم سي یعنې هواره به سي.
د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ مرستیال ډاکټر توریالی بجی وایي چې دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي انسټیټیوټ کې د 250 په شاوخوا کې انجونې په نرسنګ او عالي قابلیتګۍ کې زده کړې کوي. ښاغلی عبیدی هم وایي چې اوس مهال د انجونو لیوالتیا دغه برخې ته زیاته سوې. د عبیدی په خبره چې د دغو انجونو په فارغ کېدو سره به په شار او ولسوالۍ کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې موجوده ستونزې له منځه ولاړې سي.
موږ تاسې د کلو بنډو ته ورسو، د لیرې پرتو سیمو ته، هلته روغتیایي خدمات ډېر کمزوري وي. یعنی د پخوا په پرتله اوس کله چې موږ وینو چې په هر ولسوالۍ کې په هر صحي مرکز کې موږ اتمان یوه قابلای، او انشاءالله په آینده کې به یوه نرس موږ ولرو چې دا معلومداره د مور او د ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې دا به ډیر مؤثر رول ولوبوي. دوی به مندو ته او ماشومان ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي په هغه ځای کې چې پخوا هلته لاسرسی نه و د صحي سهولتونو ته.
که څه هم چارواکي په تیرو څو کلونو کې د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د سلګونو نجونو د فراغت خبره کوي، خو لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې ستونزې نه دي حل سوي. په ډیرو سیمو کې یا خو روغتیایي مرکزونه نسته، او هغه ولسوالۍ چې روغتیایي مرکزونه لري ډیری له نارینه وو پرته ښځینه روغتیا پالانې نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ناټو او روسیې د ګډې شورا غونډه به چې نن په بروکسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. دا په تیرو دوه کلونو کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا لومړۍ غونډه ده چې د ناټو د غړي هیوادونو او روسیې استازي په پکښې کې ګډون ولري. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلازې په راپور کې اورو.
په بروکسل کې نن د ناټو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسېدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناټو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د ښه کېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنا نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل، موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د دې غونډې په اړه وویل، تر اوږدې مودې وروسته د ناټو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناټو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ، خو بلته هم لکه له اروپایي اتحادیه سره د اړیکو په څېر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څېر یوه اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناټو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناټو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت، د اوکراین د حالاتو د کرارۍ لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناټو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناټو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراینه د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وکړې. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی اونې وړاندې د روسیې دوه جنګي الوتکو د بالتیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناټو اړیکو ته یو بله ضربه هم ورکړه. د ناټو د 28 غړو هیوادونو سفیران به نن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
په کابل کې 4:09 سوې زموږ غږ له ازادي راډیو په منځني صفه 12.9 او اف ام 10.15 اورئ. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اوریدلی او لوستلی سئ. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خپرونه کې وړاندې سول. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات سي چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې د ننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه سي هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نامنیو او وسلوالو بریدونو 9 میاشتې پوره کیږي او د هلمند والي وایي یو شمیر ولسوالۍ چې له امنیتي تهدید سره مخامخ وي هغه د په دې وروستیو